السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د یو ساعت خبري مجله اجمل تورمن د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې پوره په داسې حال کې چې په خطر کې د امریکا او طالبانو ترمن د سولې نه هم پړاو خبري روان دي چې تر ډیره له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو متمرکز دي. افغان حکومت وایي ترهګري یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د امریکا لپاره هم یو ګواښ دی. نور موضوعات هم شته. دوهمانی مایی که در تا دا ما شمانو دا قلو پا برخه که دا آزادی راژیو او یونسف گرد پرگرام او کورکل اونی زیخ پراونه هم لرو. خو تر هر سده مخه فرشته جلالزهی دا افغانستان سیمی او نره لمهم و خبرونو سره.
په دوه کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لجریانه تاسو ته معلومات درکوم. د افغانستان د امریکا د پوسټګرډ ځواکونو لوی درستی جنرال جوزف دانفورد وایي طالبان باید ډاډ ورکړي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جوګیانو د بشري وضعیت په اړه اندېښنه لري او د روسیې حکومت تر پوچونو پراساس اوکراینی فلم جوړونکی اولیه سنسوف یو مرکزی زندان ته لیږدولی دی. پوره خبرونه واورئ. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو خبرې نن هم د رپورټونو پر اساس ادامه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه ناوخته پر ټوټر لیکلی و چې د دواړو خواوو خبرې تر نیمې شپې پرون روانې وې. پر مهمو مسئلو د په وینا پرمختګ شوی خو د پرمختګونو جزئیات نه دي ورکړي. سهیل شاهین لیکلی و چې په پرونیو مذاکرو کې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي زلمی خلیلزاد هم برخه درلوده. د زلمی خلیلزاد دفتر د ازادي راډیو ته یو پیغام استولی او په دې پیغام کې ویلي دي چې د دواړو خواوو مذاکرې به نن هم روانې وي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په خپرونه کې اورېدلای سئ. د امریکا د پوځ د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد ویلي دي چې دوی لا تر اوسه مخکې له وخته ګڼي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو خبرې وشي. جنرال جوزف دانفورد پرون په پینټاګون کې د په خبري کنفرانس کې ویلي دي چې وسوال طالبان باید ډاډ ورکړي چې افغانستان به بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي.
I think it's premature. I'm not using the withdraw word right now. I'm using
دا وایي چې زه فکر کوم چې دا امریکا د ځواکونو پر وتلو له افغانستانه خبرې وشي مخکې وخت بحث دی. زه د وتلو کلمه اوس مهال کې نه استفاده کوم. موږ باید دا جار تر لاسه کړو چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي او موږ باید دې ته هڅه وکړو چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ سي. جنرال دانفورد په داسې وخت کې دا خبره کوي چې په افغانستان کې د بهر امریکایي ځواکونو حضور د وسوالو طالبانو او د امریکا د اساس ترمنځ د خبرو اترو او بحثونو یو اساسي ټکی دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جوګیانو د بشري وضعیت په اړه اندېښنه لري. د ازادي راډیو د خبریال په حواله اکثر جوګیان په څو شمالي ولایتونو لکه بلخ، سرپل، جوزجان، سمنګان او فاریاب کې اوسېږي. په شمال کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی نن د ازادي راډیو ته وویل
دولت وظیفه داره که از جوګیان
د دولت دنده ده چې له جوګیانو څخه ملاتړ وکړي، دوی ته د کار زمینه مساعده کړي، ماشومانو ته د درس ویلو زمینه برابر کړي او د دې ترڅنګ باید هغوی ته د تابعیت تذکره ورکړل شي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د تابعیت د تذکرې د نشتوالي له امله د جوګیانو کوچنیان ښوونځي ته نسي تلای او دا د هغوی یو اساسي بشري حق دی چې تر پښو لاندې کیږي. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د مولدووا په پلازمېنه چچناو کې د هیواد له صدر اعظم مایا ساندو سره وکتل. دواړو خواوو پر امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. بولټن مولدووا ته تر تګ مخکې دوه ورځې په اوکراین کې تیرې کړې او داسې ویل کېږي چې بیلاروس ته به هم لاړ شي. جان بولټن نن په چچناو کې د مولدووا له صدر اعظم مایا ساندو سره په ګډه خبرې غونډه کې د مولدووا د حکومت د مبارزې چې د اداري فساد پر ضد کوي ملاتړ وکړ او وایستایله.
The United States believes very strongly in the sovereignty and independence of Moldova.
دوی د امریکا متحده ایالات په کلکه د مولدووا د خپلواکۍ او د مولدووا د خاورې د بشپړتیا ملاتړ کوي. د راتلونکي په اړه پریکړه کول د مولدووا د خلکو حق دی، نه د بهرنیو نفوذي کړیو. جان بولتون وویل چې په سیمه کې جدي امنیتي ګواښ موجود دی. مولدووا تقریبا 10 کاله مخکې د خپلواکۍ اعلان وکړ، خو مولدووا د انرژي لپاره پر روسیې اتکا لري او زر روسي عسكر هلته میشتي. د مولدووا صدر اعظم ویلي چې د امریکا حکومت په کال کې 15 میلیون ډالر مرسته ورسره کوي چې خپل پوځي سیستم ورباندې نوی کړي. هغې د امریکا دا مرسته ډیره مهمه بللې ده. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د سپتمبر په 4مه آیسلند ته ځي. رویټرز خبري اژانس نن ویلي چې د یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې په آیسلند کې به د مایک پنس پاسونه پر ملي امنیت او په آرکټیک سرکل یا شمالي قطب کې د روسیې او چین پر یرغلګرو فعالیتونو متمرکز وي. او د روسیې رسنیو ویلي چې اوکراینی فلم جوړونکی اولی سنسوف د روسیې په لرې پراته آرکټیک کې له یوه زندانه د مسکو یو توقف ځای ته لېږدول سوی دی. د اوکراین حکومت، غربي دولتونه او د بشري حقونو ملاتړ د ملاتړ نړیوالو ادارو د اولی سنسوف پر توقف سخت انتقادونه کړي دي. اولی سنسوف له 2014 میلادي کال راهیسې چې روسیه یې پلرنی ټاټوبی کریمیا اشغال او په زور له ځان سره یو ځای کړه په روسیه کې زندانی دی. د روسیې خبری اژانسونو لکه تاس، انترفاکس او یو شمېر انټرنیټي خپرونو نن خبر ورکړی چې اولی سنسوف په مسکو کې دوهم نمبر توقف ځای ته لېږدول سوی چې بوتیرسکایا زندان هم ورته ویل کېږي.
تاسی ازادي راډیو اوري. افغان حکومت وی ترهګری یوازې افغانستان ته نه بلکې امریکا ته هم ستر ګواښ دی.
آیا شرایط دې ته آماده دی چې د دوی د اساکرو شمیر کم شي؟ چې نو زم تهدیدات شته، طالبان، داعش او نور هغه ترهګر ډلې هیواد کې شته او زموږ دپاره هم د افغانستان او هم د امریکې دپاره مشترک تهدید دی.
د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د هغه هیواد ولسمشر ویلي په دې برخه کې بیړه نه لري، خو د سیاسي چارو شمیر افغان پوهان وایي چې امریکایان په دې برخه کې یوه خوله نه دي.
هلته یو لاس نه ده، د غږ یو غږ نشته، په دې خوشنۍ یو غږ نشته. هلته دیموکراتان، خپل جمهوری خواهان، بیا خپل د نظامیان استخباراتي کړی ټول ځان ته موازی لري په دغه موضوع د افغانستان کې.
په غزنی کې به مولا افغان خزو لستونزو خبر کړو. د افغانستان په شمال کې د جوګیانو د ستونزو په اړه هم راپور لرو. نور موضوعات او نیز خبرونې د ماشومان حقونه او کور کله هم اوریدل شي، خو کملتیا وکړي. او د هم د خبرونې لومړی موضوع، افغان حکومت وی ترهګری یوازې افغانستان نه بلکې امریکا ته هم یو ستر ګواښ دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا پوځي حضور په افغانستان کې د یوې منظمې برنامې او ضرورت پر اساس دی. دا په لاس حال کې چې ډونالډ ټرمپ ویلي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتلو ته بیړه نه لري، خو برعکس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ټینګار کړی هر څومره ژر چې امریکا امکان ولري په یوه ډېره برخه امریکایي پوځیان له افغانستان څخه بهر شي. خاطر پردیس په دې برخه کې راپور چمتو کړی چې په ګډه اورو.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وستلو په اړه امریکایي چارواکي ضد او نقیض څرګندونې کوي، افغان حکومت وایي چې امریکا په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو لپاره منظمه برنامه لري. د افغان ولسمشر وین صدیق صدیقي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زموږ په باور ضد نقیض خبرې نشته، خو مهمه خبره دا ده چې آیا شرایط دې ته آماده دی چې د دوی د اساکرو شمیر کم شي او یا تفاوت پکې راشي. اول دا خو دا باید په ډاګه شي چې نو زم تهدیدات شته، طالبان، داعش او نور هغه ترهګر ډلې په هیواد کې شته او زموږ دپاره هم د افغانستان او هم د امریکې دپاره مشترک تهدید دی. یعنی زمونږ منافع او زمونږ د متحدینو منافع چې امریکا او غربي انوز هم دغه ډلو لخوا ګواښیږي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې اوس مهال افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره هیڅ ډول مهال ویش نشته، خو د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي باور لري چې هېواد یې وکولی شي له افغانستان خپلې وډیره برخه سرتیري وباسي، او هم ډاډمنه کړي چې له دې هېواده به بیا پر امریکا تروریستي حمله نه کیږي. ښاغلی ترامپ د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د جی اوه هېوادونو د غونډې په یوه څنډه کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي چې زماني مهال ویش نشته، هر څه چې دي بیړه نه لرو. همداشان د امریکا د لوی دریسیزانو د کمیټې رئیس جنرال جوزف ډونفور په پینټاګون کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې په افغانستان کې له تروریزم سره د امریکایي پوځیانو د جګړې د څرنګوالي په اړه خبرې د وخت څخه مخکې دي، خو اوس پوښتنه دا ده چې په اوسنیو حساسو شرایطو کې دغه ډول ضد او نقیص څرګندونې څه معنا، او یا د سولې روان مذاکرات تر تاثیر لاندې راوستی شي که نه. د سیاسي چارو پوه وحید مجده د افغان حکومت لپاره غولونکي بولي.
غواړي چې دا روحیه خرابه نه شي، مثلا په افغانستان کې مشکلات رامنځته نه شي، حکومت له منځه لاړ نه شي. د دې لپاره چې کله کله داسې خبرې کېږي تاسو په هغه باندې توجه ونه کړئ. نو که طالبان په دې کې نگران وای نو دا خبره دومره وخت دوام نه کاوه، او مخکې نه مخکې طالبانو د دې خبره څخه
خود نړیوالو اړیکو افغان کارپو انتظار خادم بیا په دې باور دی چې امریکا غواړي په دغه ډول څرګندونو سره د خپلو منتقدینو هغه غبرګونونه کم کړي چې له افغانستانه د وتلو لپاره لري.
دوی یو تکتیکي حرکت هم کړی دی، هغه دا دی چې وایي موږ له افغانستانه نو تر څو د طالبانو پر رهبرۍ باندې فشار راشي او سولې ته غاړه کېږدي، بیا غواړي چې ووایي چې موږ له افغانستان نور دا په خپل ذات کې دغه غبرګونونو چې د وتلو یا نه وتلو په اړه باندې کوي هغه کمی چې د امریکا پالیسي جوړ کړي د نظر او دری واحد واحدواله نشته دی، او دویم دا دی چې دوی غواړي په دغه طریقه باندې خپل منتقدینو هغه کوم د خپل عمل تاثیر چې دی هغه کم.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ نه هم پړاو خبرې روانې دي، او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش دغه خبرو یو مهمه برخه بلل کیږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
پر همدې موضوع خاطر پردیس د سیاسي چارو لشنونکي کبیر رنبر سره مرکه کړې، او نه په سر کې پوښتلې دي چې د امریکایي چارواکو دغه شان بیلابیل څرګندونې څه معنا شندلې دي. شي ښاغلی رنبر وایي
زه په دې عقیده یم چې دا خپله داخلي ستونزې دي، متحده ایالاتو دي، هلته یو لاس نه ده، دا غږ یو غږ نشته، په ډېره خوشنۍ یو غږ نشته. هلته ډیموکراټان، خپله جمهوري خواهان، بیا خپله د نظامیان استخباراتي کړۍ ټولې ځان ته موازی لري په دغه موضوع د افغانستان کې. پخوانی جمهور رئیسان چې د هغوی په اړوند دا نه احساسېدی، مګر له اولې ورځې نه چې ترامپ قدرت ته رسېدلی دی له مخې ورځې نه دغه احساسېږي، او قوي احساسېږي چې هلته اختلافات ډېر قوي دي. نو د دلیل یې همدا دی، زه فکر کوم چې هغه معقول نظر هماغه دی چې دوی وایي چې وضع ته په کتو باید دا کار وشي.
بل رنجبر صاحب، تاسو هم اشاره ورته درلودله، اوس مې پوښتنه دا ده چې دغه روان وضعیت ته په کتو سره چې هلته په قطر کې د طالبانو امریکایانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، دغه ډول څرګندونې به په هغو خبرو باندې څومره تاثیر پرېښودلی وشي؟
نو زه فکر کوم اگر چې طالبان همدا ووایي چې موږ ته د ټرمپ خبرې مهمې نه دي، موږ خپلې خبرې مخکې بیایو، دا نو دغه توافقنامې پورې مربوط دي چې دوی چېپ کې را وړي دي. که دغه مسایل هلته صراحت ولري نو او زه فکر کوم چې بیا دغه پرابلم دغه څو اړخیزې خبرې هغوی بیا اهمیت له منځه ځي. نو وګورو چې دا په دغه هوکړه لیک کې، توافقنامې کې دوی دا مسایل څه رقم تسجیل کړي دي. د دې لپاره طالبان خو همیشه هم دا خبر کوله چې خارجي عسکر کونوزي، موږ د نورو مسایلو باندې اسان موږ غږیږو. او دغه اوله موضوع د دوی له امریکایانو سره چې ډېرې دغه اوږده م کړله، دغه خبرې اوږدې کړې ډېرې، نو عملا موږ فقط باید منتظر د دې اوسو چې دغه دوی ویل دي چې دغه دوه درې ورځو کې دغه اوکړه لیک موږ علني کوو او دا امضا کیږي. هغه بیا دا ټول دغه مسایل دغه اتهامات له منځه وړي.
رنجبر صاحب، د یو خوانه د امریکایي چارواکو دغه ډول څرګندونه او لبل خوا په قطر کې د سولې په تړاو روان مذاکرات څه فکر کوي دغه دواړه لړۍ یا دغه همزمانه دغه دوه مورد چې د سپر مخ روان دي د سولې مذاکرات یا د سولې خبرو پایلو ته څومره امیدواري شته چې بل اخره د طالبانو او امریکایانو ترمنځ یو داسې توافقنامه یا داسې هوکړلیک لاسلیک شي چې په هغه کې ټول اړخونه سنجول شوي او ټولو ته د منلو وړ وي
امریکایی چارواکی له پاکستان سره همغږي پیدا کی کوي سره همغږي پیدا سی پاکستان له نظامی چارواکو سره استخبارات چارواکو سره نو دا موضوع سلو کې دغه سولې ته موږ نږدې کیږو رسیږو
د سیاسي چارو افغان شنونکی کبیر رنجبر
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
کابل طبيع هم راګرځو خوس قرار قرار ولایتونو خواته خوځيګو د پکتیا د ولایتي شورا او شمیرغړی وای په دې ولایت کې د امنیتی ځواکونو د مسولینو ترمنځ په چارو کې همغږي نشته چې لاملای د مرکز ګردیز او شمیر سیمو په ګډون د پکتیا او شمیر ولسوالۍ او ځینی عمومي لارې نام نشوې دي دوی وای په امنیتی جلسو کې د پریکړو ډیره موارد پرتل دي چې عملی شي همدا صفات کیږي او یا هم د تر سره کېدو ډیره مسولیت پولیس ته ورتار غاړي کیږي احسان الله آریان له پکتیانا په ډیړه راپور لري
ورسته له هغه چې د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو او ځینو مدني فعالانو د لویو لارو او یو شمیر ولسوالیو د امنیت په اړه شکایتونه وکړل هم مهاله د دې ولایت د ولایتي شورا شمیر استازي وایي د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ د رهبرۍ په کچه په امنیتي چارو کې هماهنګي نشته چې له امله یې په دې ولایت کې ناامني په خپل ځای پاتې ده د پکتیا ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دې ولایت د امنیت اړوند ډېری مسؤلیتونه پولیس تو تور تر غړې دي چې د کم تشکیل او د امکاناتو د نشټون له وجې دوی هم نشیت ونیدل چې د خار او یشمرلو لارو امنیت په سم ډول ډډمن کړي
پکتیا کې ولې انعام نه یلی په خانه جاتی شوی دلته تنا پولیس دي چې باید وظیفه اجرا کړي دلته تنا پولیس دي چې دوی باید عملیاتونه وکړي دوی باید د لوی لارو امنیت ونیسي دوی باید د خار امنیت ونیسي ولې په مجموع کې په ملکی د او نظامی برخه کې دي نه په لویه کچه نه هم موجوده ده
خو د پکتیا د 203 تندر قلو اردو د جنوب ختیځ ځون قومندان خان الله شجاع بیا وایي چې د نوې مسؤلیت په پیلیدو سره هڅه کړې چې د امنیتی ځواکونو د رهبرۍ په کچه هم هنګی زیات کړي او شته ټولې بې باورۍ او ستونزې له منځه یوسي
امروز هم هنګی کې وجود داره در هیڅ وخت مقطع تاریخ وجود نداشت و همه تو در سطح اپراسیونی و در سطح تکتیکی همچنان می است اما ما بعضی گپای بسیار خود است که او را ما اگر سرش فکر بکنیم او بسیار نتیجه ثمر بخش و خوب خواهد داشت
د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالحسرت ازادی رادیو ته ویل چې د نظامی او ملکی رهبرۍ په کچه هماهنګي زیاته شوې چې له امله یې په چارو کې ګړندیتوب هم رامنځته شوی
په پکتیا ولایت کې مشت افغان امنیتی ځواکونه او د دوی رهبری په خپلو کې کامل همغږي لري د دې خبیل غدې جګړې په ډګر کې د دوی غړې لاسته راوړنې دي
په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو د جنوب ختیځ زون د قومندان په خبره چې په دې ولایت کې د ولسمشر زوټاکنو لپاره د دولت جوړونکو ټیم د کمپاینی غونډې او د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د منځلو لپاره امنیت په خشان نیولې و چې یو لامل یې د امنیتي ځواکونو ترمنځ هماهنګي په ګوته کړه او ډاډ ورکړ چې د راتلونکو ولسمشر زوټاکنو د رایې اچونې په ورځ به هم ورته پلانونه عملي کړي احسان آریان ازادي رادیو پکتیا
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي
او له پکتیا نه د غزنی په لور د غزنی ولایت مدني فعالان په دغه ولایت کې د خزو په وړاندې پښتستونزو انتقاد کوي په غزنی کې نامني ناوړه کلیوالي دودونه د دولت وستوالو مخالفینو حضور بے سوادي او ځینې نور مسایل د خزو د اقتصادي روغتیایي تعلیمي او ټولنیز پرمختګ په وړاندې لوی خان ګڼل کیږي. حبیب الرحمن تاثیر لسیمه پر راپور لري.
په غزنی کې ښځینه مدني فعالانې په دغه ولایت کې د ښځو له هر اړخیز وضعیت څخه ناخوښې دي. دوی وایي ورځ تر بلې په بدحالۍ کې زیاتوالی راځي. دولت یې تعلیم، روغتیا او نورو هر اړخیزو ستونزو ته پاملرنه وکړي. که څه هم چې د ښځو چارو ریاست چارواکي د ښځو خراب حالت نه مني، خو خدیجه روحاني او زینب احمدي وایي له مرکز ښار څخه پرته په ټول ولایت کې ښځې له بد حالت څخه کړېږي.
داخلي ښار کې ویلای شو چې ستونزې لږ کمې شوې، اما په ولسوالۍ کې د تعلیم په برخه کې ستونزې ټولې پرتې دي، د صحت په برخه کې ستونزې ټولې پرتې دي. څنګه صحت په برخه کې د ښځینه وو مرګ ومیر ډېر ده، تر څنګ هر ښځینه چې دوی له ستونزو سره مخ کېږي، دوی آیا کولای سي چې دوی په سختو شرایطو کې قیدګیره کورنۍ کې دوی تر محکمې ځان راورسوي؟ معلومداره ده چې نه.
تر دې اندازې چې یعنی موږ خبر یو د دې په خبرو، یعنی موږ دا خبر تاکیدوو چې د دې په دې مسله کې یعنی کمال راغلی د دې په خبرو، خو تر یوه اندازه پورې نه. شاید د ښار دننه داسې کمال راغلی وي، خو فکر نه کوم چې په ولسوالۍ کې د ښار نه د باندې داسې تغیرات راغلی وي.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریا ولی بیا د هغې وضعیت هومره خراب نه ګڼي څومره چې ورڅخه شکایت کېږي.
البته وضعیت
دا وایي، البته په غزنی کې د ښځو هر اړخیز وضعیت تاسو ته معلوم دی. دلته امنیتي مشکلات شته. په دې کې هیڅ شک نشته چې ښځې په مشکل کې ژوند کوي، خو دا پخوا په پرتله بهتري پکې راغلې ده. په ځینو ولسوالیو کې به خامخا ښځې څه ناڅه ستونزې لري، خو له نیکه مرغه په اوسني وخت کې د ښځو وضعیت مخ په ښه کېدو دی. که شکوریا ولی په غزنی کې د ښځو وضعیت مخ په ښه کېدو بولي، خو د ښځو چارو په ریاست کې د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب څانګې مشره فوزیه کاکړه بیا وایي دلته په ټولیزه توګه د ښځو وضعیت ته اندېښنې وړ دی. دلته ښځې یوازې د ژوند کولو په ارمان دي.
په غزنی ولایت کې وضعیت په مرکز کې ښه دی، مګر په ځینې ولسوالیو کې چې ناهم دي وضعیت، فکر کوم چې چندان ښه نه وي، ځکه چې خلکو یعنی اقتصادي وضعیت ښه نه دی. په هغه سیمه کې چې جنگ دی، یوازې دوی په دې فکر دي چې مقصد موږ ژوندي پاتې سو.
په غزنی کې نامنی ناوړه کلیوالي دودونه د دولت وسلوال مخالفین بې سوادي او ځینې نور هغه څه دي چې د ښځو د اقتصادي، روغتیایي، تعلیمي، ټولنیز او هر اړخیز خراب وضعیت لامل بلل کېږي.
په غزنی ولایت کې مو د ښځو د ستونزو په اړه راپور واوریدو. اوس هم د افغانستان په شمال کې د جوګیانو د ستونزو په اړه واوړی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په شمال زون کې د میشتو جوګیانو بشري وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی وایي چې جوګیان سره له دې چې د طبیعت تذکره نه لري، ماشومان ښوونځي ته نشي تللی، دوی ته د کار زمینه نه ده برابره او ثابته سرپناه هم نه لري. جوګیان بیا وایي چې په ټولنه کې د هغوی په وړاندې منفي دیدلوری موجود دی او بومیانو تر اوسه دوی د افغاني ټولنې د یوې برخې په توګه نه دي منلي. په دې اړه زموږ همکار مجیب حبیب زی له بلخ نه راپور لري.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په شمارزون کې جوګیان په بد بشري وضعیت کې اوسېږي. په شمارزون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې په بلخ، جوزجان، سمنګان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د جوګیانو بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او هغوی د طبیعت تذکرې د نه لرلو تر څنګ د ژوندانه له لومړنیو خدمتونو بې برخې دي. په شمارزون کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامع ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې جوګیانو له لسګونو کلونو راپدې خو افغانستان کې ژوند کړی، خو تر اوسه د طبیعت تذکره نه لري. هغه وویل چې صحي خدمتونو ته نه لاسرسی، ښوونځیو ته د ماشومانو نه تلل، د ثابت مسکن نه لرل او د جوګیانو نارینهو ته د کار زمینې نشتون د دوی د ژوندانه له اساسي ستونزو دي. ښاغلی سامی وویل
دولت وظیفه لري چې
دا د دولت دنده ده چې له جوګیانو څخه ملاتړ وکړي، دوی ته د کار زمینه مساعده کړي، ماشومانو ته د درس ویلو زمینه برابره کړي او د دې تر څنګ باید هغوی ته د طبیعت تذکره ورکړل شي. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې میشت جوګیان وایي چې له ډېر کلونو راپدې خوا دوی له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او تر اوسه د هغوی ژوندانه وضعیت ته هیڅ پام نه دی شوی. ملا نبی په مزار شریف کې د جوګیانو یو مشر دی. دی وایي چې خلک په ټولنه کې د هغوی په وړاندې یو منفي لیدلوری لري او تر اوسه یې دوی د افغاني ټولنې د یوې وړې برخې په توګه نه دي منلي. هغه وایي سره له دې چې جوګیان مسلمان دي، خو د غیر مسلمان او بیگانه په سترګه ورته کتل کیږي. د وویل چې په ټولنه کې دا فکر خور دی چې جوګیان د خپل مړو جسدونه خوري او نه یې ښخوي، خو دا یو غیر انساني او غیر دینی نظر دی. ملا نبی زیاتوی چې دوی د ژوندانه لپاره د اوسېدو ثابت ځای نه لري، خو د خپل مړو جسدونه په عمومي هدیره کې په پټه توګه ښخوي، او په دې دلیل دا کار کوي چې خلک یې د مړو د ښخولو ممانعت ونه کړي. د هغه په خبره چې جوګیان په عمومي ډول سنی مذهبه مسلمانان دي چې د مړي لپاره د جنازې لمونځ ترسره کول او د هغه دفن کول یې له مذهبي اساساتو څخه شمیرل کیږي. ملا نبی وایي چې د کار زمینې د نشتون په خاطر د جوګیانو نارینه په کور کې اوسېږي او ښځې د کور مصرف او خواړه برابروي. هغه وویل چې د جوګیانو نارینه اکثرا په بودنه بازۍ، د غچک په غږولو او د سپیانو په روزنه بوخت وي، او برعکس ښځې د لمر له راپورته کېدو تر بیا لوېدو له کوره د باندې په ګدایۍ بوختې وي. ملا نبی زیاتوي چې د جوګیانو ماشومان له تعلیم او درس څخه بې برخې دي او لا هم د تابعیت سند یعنی تذکره نه لري. هغه زیاته کړه
باید دولت ما یک مقدار امتیاز قائل شوند.
باید زموږ دولت د جوګیانو لپاره یو لړ امتیازونه قائل شي. لومړی دا چې د دوی ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي، موږ ته د تابعیت تذکره راکړي، او همدارنګه د نارینه وو لپاره مو د کار زمینه برابره کړي. موږ سرپناه هم نه لرو چې دولت باید ورته پام وکړي. جوګیان په شمالي ولایتونو کې تر کېدو لاندې ژوند کوي، او د ژوند د وړتیاو د پوره کولو لپاره تر ټولو ډیر فعالیت یې فالبینی، بودنه بازی، ګدۍ او د بنګړو خرڅول دي. د افغانستان جوګیان ځان د ازبکستان د سمرقند او د تاجکستان د ځینو برخو اصلي اوسیدونکي بولي، او ادعا لري چې لا کابو 200 کالو راهیسې په افغانستان کې ژوند کوي. مجیب حبیب سی، ازادي رادیو، مزار شریف.
د افغانستان د ښوونځیو لپاره 12.2 میلیونه درسي کتابونه چاپ شول. د پوهنې وزارت وایي دا کتابونه به د هیواد په 40 ولایتونو کې د ښوونځیو پر زده کوونکو وویشل شي. په دې اړه زموږ همکاره فیروزه عزیزی راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونیز کال تر نیمایي اوړي، لا هم د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکو ته پوره درسي کتابونه نه دي رسېدلي. د کابل ښار یو شمېر زده کوونکي وایي د درسي کتابونو د کموالي د ستونزې تر څنګ د کتابونو خراب کیفیت هم دوی ته سرخوږی جوړ کړی دی. اسرا او شاکر الله د کابل ښار دوه تنه زده کوونکي
مثال بدون کتاب شاګردا دغه درس میخوانند.
سکل ډیرای زکونکي به کتاب درس وایي. ستونزې مو زیات دي. موږ ډیرای کتابونه په خپل پیسو له بازار نه اخیستي دي.
دغه مثال زیات بود.
کتابونه خو کم را رسیدلی مونږ ته. مونږ ته اتل ولس کتاب دي، مونږ ته کم را کړی لاس کتاب. کتابونه خو غلطه نه لري. اخیستم دي ډیر.
دوی د پوهنې له وزارت نه غوښتنه کوي چې پر خپل ټاکل شوی وخت د ورته کتابونه ورکړي، ځکه په شخصي لګښت د کتابونو د اخیستلو توان نه لري. تر دې وړاندې هم ورته شکایتونه شوي وو. آن دا چې د ازادي راډیو د یو راپور په اساس د پوهنې وزارت کتابونه په بازار کې پلورل کیږي، خو په ښوونځیو کې بیا زده کوونکي کتابونه نه لري او په شخصي لګښت یې له بازار نه پیری. خو د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د 5 کلن پلان له مخې د خصوصي سکتور په مټ میلیونونه کتابونه چاپوي. دغه وزارت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې 12.2 میلیونه هغه نوي چاپ شوي کتابونه رسنیو ته وښودل چې ټاکل شوی د هیواد 40 ولایتونو ته واستول شي. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی وایي چې سکل به میلیونونه نور ښوونیز کتابونه هم چاپ شي چې د کتابونو د کموالي ستونزه به هواره کړي.
37 میلیون جل کتاب دیگه هم پروسه تدارکاتش
د 10 میلیونه جل د کتابونو د چاپ بهیر د تدارکاتو په حال کې ده، او موږ به هغه کتابونه هم چې د منځنۍ او لیسې دورې لپاره دي ژر به چاپ او پر زده کوونکو وویشو.
د هند د لویو بندرونو چارواکو خبرداري ورکړه چې د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو لمخې په پاکستان کې روزل شوی کمانډو پر د عملو پلان لري. د خبرداري پر اړه مو نور ازموک همکار نوریاس نوری خبرې.
د هند د لویو بندرونو موندرا بندر چې د اډانی پورت او د ځانګړي اقتصادي زون شرکت لخوا چارې تنظیمیږي، او د دولتي کندلا بندر چارواکو خپل کارکونکو او د کشتیو شرکتونو ته ویلي چې بيدار ووسی. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې د دغو بندرونو چارواکو دغه خبرداري په هغو سپارښتنو کې چې کارپیګانی د اژانس لیدلې کړي. د کندلا بندر د سپارښتنې په یادښت کې ویلي چې د راټول شوو استخباراتي معلوماتو لمخې چې حکومتي چارواکو ورسره شریک کړي، ویل کې چې په پاکستان کې روزل شوی کماندو په کوچ خلیج کې د کندلا بندر د نارام لویدي سواحلو ته داخله شوې. د دې بندر د مشر مرستیال وینو ګوپال دا تایید کړ چې دغه پټ معلومات یې ترلاسه کړي دي. د موندرا بندر د چارواکو لخوا په خبر شوی یادښت کې هم ټولو کشتیو ته ویل شوی چې تر ټولو شدید امنیتي تدابیر ونیسي او وضعیت تر ښه کنټرول لاندې ولري. د دغه راپورونو په اړه چې په پاکستان کې روزل شوی دغه کماندو څوک دی او څه پلان لري، د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راویش کومار له څرګندونو ډډه وکړه، خو ویویل چې امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د هر ډول دا ډول نفوس په وړاندې اقدامات وکړي. د رویټرز راپور له مخې د پاکستان پوځ هم د دغه خبرداري د خپرېدو په اړه له خبرو کولو ډډه کړې. دغه خبرداري داسې مهال ورکول کېږي چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې چې نوې ډیلي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د کور واکۍ ځانګړي موقف بیرته واخیست زیات شوی. په تېر کې پر هند پاکستاني استخدریزو چې د سمندر له لارې هغې هېواد ته ننوتې وه حمله کړې وه. په 2008 کال لس استخدریزو په ربړي کښتیو کې د ممبئی تر سواحلو پورې ځان رسولی او د دې ښار په څو مهمو ځایونو حمله کړې وه چې 168 کسان پکې ووژل شول.
ډېره ډېره مننه نوري صاحب. سات په افغانستان کې 4:30 بجې شوې. فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلې ده او د مهمو خبرونو لنډیز را سره شریکوي.
په قطر کې د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت د خاص استازي زلمی خلیلزاده او د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر دواړو خواوو ویلي چې نن هم د دوی خبرې به دوام لري او د افغانستان په سوله باندې بحثونه حساس مرحله ته رسیدل دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین تېره شپه ناوخته پر ټویټر لیکلي وو چې په پرونیو مذاکرو کې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت ځانګړی استازی مای خلیزات هم وو. سویل شاهین ویلی وو چې پر مهمو مسلو پر مختک شوی خو نور جزئیات نه ورکړي. د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه قومندان وایي تر اوسه لا وختي ده چې له افغانستان د امریکا د ځواکونو د ایستلو خبره وشي. جنرال جوزف دانفورد پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې دوی باید ډاډه سي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. جوزف دانفورد ویلی وو چې په سیمه کې دوی اقتصادي، سیاسي او ډیپلوماتیکي ګټې لري. د امریکا د حکومت ملي امنیت سلاکار جان بولتن د مولدووا پلازمینه چشناو کې د هغه هیواد ستراځم سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالات په کلکه د مولدووا د خپلواکۍ او د مولدووا د خاورې د بشپړتیا ملاتړ کوي. او د روسیې رسنوی ویلي چې اوکراینی فلم جوړونکی اولیه سنسوف د روسیې په لری پراته ارکتیک کې له زندانه د مسکو یو توقف ځای ته ولېږدول سو. اولیه سنسوف په 2014 میلادي کال کې ونیول سو چې هغه وخت روسیې د اولیه سنسوف پلانونه ټاټوبای کریمیا په زور اشغال کړ او له ځان سره یې یو ځای کړ.
مننه کوله فرشتي جلال زيد. خوس هم یو څو سپورتي خبرونه چې محمد واصل وسال چمتو کړی دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال خزینه مل لوبډله په سوبروټو کپ سیالیو کې د ګډون لپاره هندستان ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینی نن از رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ د هندستان د پوهنې وزارت لخوا هر کال د 2 لوبډلو په ګډون ترسره کیږي. افغان خزینه لوبډله له 1300 کلونو راهیسې په سوبروټو کپ سیالیو کې ګډون کوي. په دغه سیالیو کې د افغان خزینه لوبډلې لومړۍ لوبه سبا د جمعې په ورځ سهار مهال د هندستان د چنډیګړ لوبډلې پر وړاندې ده. د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا کترمنس د درې اړخیزه شلوریزو سیالیو لپاره افغان لوبغاړو په کابل کې خپل تمرینات پیل کړی دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فریدو تکنن ازریړ ویل چې د دغو تمریناتو په لړ کې به نن د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترمنځ یو شلوریزه لوبه هم وشي. په داسې حال کې ده چې د بنگلاديش پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبه کې د ملي لوبډلې شامل لوبغاړي اوسمهال په متحده عربي اماراتو کې په تمریناتو بوخت دي. بلخوا د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام سیالیو لپاره په سریلانکا کې په تمریناتو بوخت ده. له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو د آسیا جام سیالۍ د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 15 پیل او د همدې میاشتې تر 14 نیټې پورې دوام کوي.
قدرمنو دوستانو، خبری موضوعات هم دومره ول. اوس مو د ازادي راډیو دوه ونیزو خبرونو د ماشومانو د قنو برخه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او د غشامل پسې د کور کلی ونیز پروګرام او ریډیو تلابولو تربلې خبرونې درنه اجازه واړم. خو وخت ولرای
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولې یو شمیر مشران ماشومان ویروي؟ کله چې ماشوم شوخی کې یا زاړی هغه مور ځان ته نه بیغمه کوي چې ودرې وډار سی هغه لای سی هغه په یو چیش باندې لاره یا په پیشک یا په باو یا په بلا باندې
دا کار کومې بدې پایلې لري؟
ویرول په یو خاصه مقطع کې د ژوند کوچنیوالی دی، ټول ټولنې لوی لوی بلاګانو لامل ګرځي. د خپل ځان دفاع څوک نشي کولی، کنځلې هماغه کسان کوي چې وړکتوب کې ویرېدلي دي، ټکرونه یې خوړلي دي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د ماشومانو د ویرولو په اکله غږیږي، بیا د موضوع په اړه له روانشناس سره هم مرکه لرو. له موږ سره اوسئ. درنو دوستانو، د ماشومانو ښه روزنه او ساتنه د هرې کورنۍ هیله وي، ځکه مور پلار غواړي چې بچی په ټولنه او کورنۍ کې یو ګټور شخصیت ثابت شي. خو دغه وخت کېدلی شي چې د ماشوم ذهني روغتیا ته پاملرنه وشي. داسې کورنۍ هم شته چې د ماشومانو د خوراک، څښاک او د دوی د بدني روغتیا خیال ساتي، خو په عین وخت کې بیا د دوی ذهني روغتیا په نظر کې نه نیسي. روانشناسان وایي چې په کوچنیوالي کې د ماشومانو رټل او ویرول د هغوی راتلونکي ته نه جبران کیدونکې زیانونه اړولی شي. په ځینو کورنیو کې خو بیا ماشومان له داسې شیانو څخه ویرول کیږي چې هغه اصلا وجود نه لري، لکه بابا او بلا او داسې نور هغه کلمات دي چې د ماشوم جرأت وژني.
نوم می خانولی واحدار د کابل ولایت بګرامه اوسیدونکی.
کور کې ماشومان لري؟
او الحمدلله کور کې ماشومان.
هغه د مورګانې د نور سرقه مداري چې کله یو کار نه منکې چورته وي.
کله چې ماشوم شوخی کې یا زاړی هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار سی هغه لای سی هغه په یو چیش باندې لاره یا په پیشک یا په باو یا په بلا باندې سی هغه غلی سسې سم لس پیشک د او تیار د او بلا د ډارېږي. نو اکثره ماشومان په دغه باندې ډارول کېږي چې هغه خپل جرأت له لاس ورکې نه دی باندې چا سره په جرأت غږېدای شي او نه هم خپل سوال او جواب کوي. باید میندې دا کارونه کې ځکه چې میندې خو نه پوهېږي اوس انشاءالله چې تعلیم مخ په زیاتېدو ده او کورونو کې باید خلک دا وصیت وکړي چې دا کارونه کې ځکه چې ماشومان ونه ډېرول شي، ځکه ماشوم که ویروس د هغه آینده ټوله خرابېږي. هغه هم چنان که علمي سطح نه یې خپل یو مشکل هم د باندې چاته نه شي ویل. هغه که یو حتی یو مهمانخانې ته یو چای هم پېرو غواړي هغه نه راځي، ځکه چې هغه ډرول سوی دی. دغه په خاطر باندې باید دا کارونه شي. والله خپل ماشومتوب کم کم پیاد کې
لږ څه به تویره ولي
منګ یو وخت کې قرباني کې د غوړی اخیسته او قرباني لپاره داسې کور ته راوسته نو سهار ز سراجیک سم منګ په کور کې وره ګرځیدا تا په سنه د قرباني لپاره ما خو نه ولي دلای ز سراجیک لمانه څه لګ غټ واغلی دلی ول اله وای تخته سی بابا ورغه ز سې کله منډه میکړه په دالیس کې پړ مخ خطا سم نما دا غټنډ او پزه هم لګ زوبل سم امغه خاطر باندې زلګ زره هر دامه ته ډیره جالبه ده.
یاري تروس دی پیاد ده؟
یاري تروس هم پیاد ده.
اوس څنګه لپسخ باندې ډارې؟
نه نه اوس خو نه ډارې.
اوس څه فکر کوي بابا؟ یعنی څه
بابا؟ خو معلوم نه ده چې بابا څه شي ده. خو بابا په دغه باندې هغه کیږي چې الله بابا بلا ده او پیشک ده او سپای ده او دغه شان باندې بابا خو چالیدل نه ده. بابا څه شي ده؟
لکه څنګه چې خان ولی ویل کچیر ماشومان و بیرول شي نو پروانی او ذهنی لحاظ دومره تاثیر ور باندې کوي چې بیا د عمر تر اخره ډریږي. د کابل په ژوبڼ کې له داسې یوې 45 کلنې مېرمنې سره مخ شو چې له حیواناتو څخه وېرېدله. هغې علت په ماشومتوب کې د کورنۍ لخوا ډارول وښودل.
دلته خو زه شې نه ډارېږم.
مثلا چې نه ډارېږي؟
لارو کې خوشې ده، خوشې لارو کې هم ډارېږم.
زمری نه؟
زمری نه ډارېږم. د خوشې لارو کې ډارېږم، د غوښارو نه ډارېږم.
د حیواناتو نه ډارېږې؟ دا خو په قفس کې تا ته څه نه وایي؟
خو خدای زه ډار نه یم، نه دې لیدلې زه ډارېږم.
د چیرونکو په وینا هغه ماشومان چې کوچنیوالی په ډار، غوسه او له چیغو وهونکو مور پلار سره تیر شي، دوی له رواني ناروغیو او ذهني پیچلتیا سره مخ وي. په دې اکله مو د پوهنتون له استاد او روانشناس ضیا الحق شم سره مرکه کړي. ورته غوږ شئ.
زیات مننه چې خپل وخت موږ ته راکړ. په پایل کې پوښتنه چې ماتره کوو چې ولې یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان له بیلابیلو شیانو نه ویروي؟
موږ خپل د انسانانو په صفت په کورنۍ کې چې ژوند کړی دی ویرېدل یو، ویره مو د ژوند یوه مهمه تجربه ده. او له دې سره داسې فکر راته پیدا شوی دی چې د انسانانو د کنټرول لپاره او د هغوی د هغه انرژي مصرفولو لپاره چې زمونږ په ضرر یا زمونږ د انرژي د مصرف لامل ګرځي، د هغه لپاره د کنټرول یو وسیله مونږ ته د ویرې ایجادول دي. دا په لویه معنا هم ستا د په ټولنه کې او په وړه معنا هم په کورنۍ کې ستا، او ډېره وړه هم په فردي وضعیت کې شته. په دې خاطر ماشومان خپل ویروي معمولا پلرونه او میندې چې د دوی نه انرژي مصرف نه کړي، د دوی وخت ونه نیسي، د دوی غوښتنې رد نه کړي، د پلار او مور ارزوګانې او ارمانونه ورسره مات نه شي او له منځه لاړ نه شي، او په دې خاطر هم ویروي چې ماشومان کومه انرژي چې لري د دوی د خوښې په خلاف چلند کوي هغه ونه کړي او ترسره نه کړي.
که اوس بدو پایلو ته راسو چې کله په یو کورنۍ کې ماشومان ویرول کېږي، دا څومره خطرناک کار دی؟
اولا د نسلونو، یعنی په لویه معنا د نسلونو، د ټولنو، د دو دغه روحیات، جرأت، اخلاق، مفکوری او کچه د ژوند ټوله راپورته شوې ده د رواني هغه مخکنیو تجربو نه چې کوچنیوالی کې سوي دي. بناً ویرول په یو خاصه مقطع کې د ژوند چې کوچنیوالی دی، په هغه وخت کې د ټولې ټولنې لوی لوی بلاګانو لامل ګرځي. یو ده. دوهم دا ده چې تاسو هیڅکله له ویرېدلي انسان هغه توقع نه لرئ چې هغه با جرأت اوسي، په ځان باور اوسي، خپل مشکل خپله حلولی اوسي. حال دا چې د ټولو بنسټونو چې په ټولنه کې شته، د دوی غوښتنه ده د انسانان داسې وروزي چې خپل مشکل خپل تشخیصولی اوسي، حل کولی اوسي، دا پیاوړتیا ولري. اما متاسفانه د دغه ټولو پیاوړتیاو چې په اقتصادي ډول ترلاسه کوي، د دوی له منځه وړل په یوازې ویرېدنه باندې کېږي، ویرونه باندې کېږي. که تاسو متوجه شئ چې موږ ماشومان کله وویرول، هیڅکله دوی بیا نشي کولای خپل د غشته انرژي نه د فعالولو لپاره او د کارولو لپاره په ټولنه کې موږ ته بریالیتوب راوړي، دا کار هیڅکله ممکن کېږي نه. له دې سره تر څنګ فردي لحاظ ډېر زیات نور ضرورونه دي چې هر یو کس په کتو سره کولی شي هغه تشخیص کړي رواني اړخه.
ځینې ماشومان ډېر زیات شوخي، کورنۍ وایي موږ مجبور دا وویرو. په دې اکله تاسو هغه مشوره به کورنۍ ته څه وي؟
ګوره، په دې لحاظ باندې ویر څو ډوله کېږي. تر لاسو ډولونه یې موږ ډېر ویشلی سو، د کیفیت له نظره، د کمیت او د فشار له نظره، د شدت له نظره، د موقعیت له نظره، چې کوم ځای کې د وخت له نظره، د مکان له زمان له نظره، د ټولو نظره ویشل کېږي. دا هغه څه مطلوبه ده هغه کېدنی چې ډېره کمه وي او ډېر خاص ځایونه کې وي او خاص سن لپاره وي، نه د هر چا لپاره، نه هر ځای کې، نه د هر چا په واسطه، بلکې ضرورونه کې داسې ډېر زیات وي. زه که وویشم لس سلنه ویره کومک کولی شي نوي سلنه ضرر درلودلی شي. په دې خاطر مونږ فکر کوو چې ماشومان مو ډېر شوخ دي، د دې د انرژي د مصرف لپاره لوری باید ایجاد کړو، نه ویره. مونږ په دې خاطر چې نه پوهیږو چې د دوی د انرژي څرنګه مصرف کړو، ورته مثلا دته مونږ زیات فعال انسانان وایو. زیات فعال انسانان دا دي چې په خپلو ورځنیو چارو کې د خپل شته چارو نه انرژي زیاته لري، او دوی د لامل ګرځي چې مثلا د فعالیتونو ترسره کړي چې مونږ ورته شوخي وایو، د نورو د تنګولو لامل ګرځي. د ویرولو وجه کېدای شي دوی ته ضرر وکړي او دا ګټه تاسو ته ونه کړي، محدود کی. بل وخت کې بیا په تاسو وګو باندې بیرته بار شي، دوی بیا خواستن.
بله، تاسو مشوره مرکوي کورنۍ ته، آیا د څه سره مخسوي چې ویرې په ژوند ډیر بد تاثیر کړي؟
سلګونه سلګونه. بله، زه چې ډیر کسان سره ګورم، خبرې کوم، ژبه لکنت پیدا کوي، دا خو د ویرې له وجې نه دي. کنه ډیر کسان سره خبرې کوم چې ورته ادرس پر کوم چې تاسو داسې وکړي، دا کار وکړي، دا کار وکړي، وضعیت ورته روښانه کوم، د دوی وجود باندې لرزه راځي، د دوی تصورات او خیالات راپارېږي چې کومې باندې ویرې دلای دی. ډیر کسان ته د بعض اشیاء او د حیواناتو، د توکو، د وختونو نوم اخلي، هغه نوم اخیستل سره د رنگ بدلیږي، د ټول ویرې دلی دي. کنه ځینې کسان ته د نومرو اخیستلو، د لیاقت، د درس ویلو، د زحمت ویستلو توصیف وکړي په دې خاطر چې مکتب کې استاد ډارولې دي یا پلار باندې پټکی کړي ډارولې دي چې تاسو نومرې وانخلي، مثلا زه تاسو وهم، زه تاسو کور نه باسم، زه تاسو چې اخلم نه، تاسو بل څه پرته لکوم، تر زوی دی وګوره، د عمل ور دی وګوره. دغه ټول ویروي ماشومان، او د دې لامل ګرځي دی بیا خپل پام دغه مسیر کې هغه ډول چې باید وسی نسی وسیدلای. هر څومره چې تشویق وو بیرته ګورم چې لاندې دی پکې ویره دفن کړی ده او غډې خطرناک ریښه لري.
دا بیا د دې په اجتماعي ژوند څومره بد تاثیر لري؟
ټولنیز اړیکې، بریالیتوب، جرأت، ځان باوري، د ټول نور پورې مربوط دي، نور سره معنا لري. مثلا یو څوک چې ویریدلی وي کوچنیوالی کې، په سلسله مراتب کې مشکل لري، له ځان ښکته باندې عقدې خالي کوي، د ځان نه پورته سره داسې د ویر رابطه لري، د منفقدونو ویریږي، هیڅ په ځان باور نه لري. که دوی واقعا په خپل ځان باندې باور لري او هغه خپل ظرفیت چې کوم لري د هغه باندې باور لري، فرق نه کوي خدای زنه بل ځای، اما دوی په دې خاطر خپل ظرفیت باندې باور نه لري، ویرول سوي دي دوی لپاره ولګه، دوی لپاره بی پیسې توب، دوی لپاره مثلا دغه نور مفاهیم داسې خطرناک معنی ورکوي لکه د نیستی معنا، دوی ورسره هیڅ کیږي. په دې خاطر دای په لوی توب کې د کوچنیوالي اغیز د سترګندې ښکاره کیږي. د خپل ځان دفاع څوک نشي کولای، ښکنځلې هماغه کسان کوي چې وړکتوب کې ویرېدلي دي، ټکرونه یې خوړلي دي. ښې روزنې لامل بیرته نشي ګرځېدلی څوک چې خپله ویرېدلی وي، ښه معلم نشي کېدلی هېڅ وخت، ښه رئیس ښه مدیر نشي کېدلی هېڅ وخت. په ټولنیز لحاظ باندې عقدایي کرکټرونه واوسیږي.
ډېره زیاته مننه استاد ځوان دی.
سلامت اوسئ، ډېر تشکر.
دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه ښې چارې.
کور کلی
نن سبا چې رالی مهم را سره جنگ کړی دی، په مسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ما ګاونډیانو زه وپیژندم چې زه د بل کلي نه راغلی، چا کې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. نن په دې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ خپل ماشومان د ځان د هوساینې لپاره بهر شړي، د ماشومانو بهر ته هڅول کوم ناوړه مشکلات لري، او په حل لارو یې هم بحث کوو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې، زه مرسلین ارسلای تاسو ته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
کورنۍ او چاپیریال د ماشوم لپاره لمړنۍ د روزنې او ودې ځای دی. ماشوم لمړنۍ زده کړې له خپل مور او پلار څخه کوي، او د مور او پلار پاملرنې ته اړتیا لري. په نورو هیوادونو کې کله چې مور په دې پوهیږي چې ماشوم نړۍ ته راوړي، د هغې شیبې څخه د ماشوم په روزنې او د هغه د ښه پالنې په پار چمتووالی نیسي. خو په افغانستان کې بیا داسې کورنۍ هم شته چې یوازې او یوازې په دې فکر کوي چې څنګه ډېر ماشومان راوړي، او کله چې ماشومان ډېر شي نو بیا د ځان د آرامولو په منظور یې کوڅو ته لیږي. د کابل د کارتین او سیمې کې له همداسې ماشومانو سره مخ شوم، او دا مې ترې وپوښتل چې چا دوی بهر ته هڅولي دي. ځان نه پېژنه؟ او جان اوس په دې کوڅه کې ولې باندې راوته؟
مور مې چې راوځه ته هغه چې صادري بره
چې بیا باندې راوته بیا چې صادري کې
دا ویش هغه منډې کرکټ کوو.
که غرمه یې که هر وخت چې راوځي؟
هو.
بیا ګرمې دې نه کېږي؟
کېږي خو.
اوس همدا د کالي په خاورو دي، لاسونه په خاورو دي، چیرې کول؟
هلته هم کرکټ کوو.
منډې دې وهلې؟
هو.
نه منډې چې وهې د خلک نه زیاتېږي؟
نه.
ستا نوم شه در ورکه؟
بصیر.
بصیر جانه چې کې باندې راوته؟
ساتري.
چا درته ویل ساتري وکړه؟
مور.
هر وخت درته وایي؟
او
بچې وي پلار دې کله چې وظیفې نه راشي مثلا ستړی بیتا ته څه وایي؟
وایي چې لږ وزه چې لږ آرام.
څه شي ساتري کوي؟
کرکټ.
د کابل د مکریانو اوسیدونکو سناوای چې داسې ډېرې میندې لیدلې چې د ځان د آرامتیا په منظور خپل ماشومان کوڅو ته هڅوي. نوموړي زیاتوي،
شخصا که رښتیا ووایم نو خپل کور کې ما ورینداره ده همداسې یو څه کوي، خپل ځان دپاره چې در خپل کار په سمه طریقه سره مخته بوځي نو بیرون یې لیږدوي. کله ور داسې هم شوي دي چې پزې ویني شوي دي، ګرمي ډېرې ګرمي نه پزې ویني شوي، کور ته راغلي دي، مریض شوي دي، پښې خوږېږي، داسې وضعیت هم راغلی.
ځینې میندې او پلرونه په دې برخه کې ډېره ناغېړي کوي. په ساعتونه یې ماشومان له کوره بهر وي، خو مور پلار په همدې خرابو شرایطو کې خبر نه وي چې ماشوم یې چیرې دی، څه کوي او کومو خطرونو ته نږدې دی. دا بیا د دې سبب کیږي چې د کلي او کور خلک له دې ماشومانو څخه په عذاب او تکلیف شي. د لغمان ولایت اوسیدونکی واحد یار عبدالرحیم زی هم له همدې ستونزې سر ټکوي او وایي
باور کې چې سهار نه تر ماښام پورې زه دوی تیران یم چې حتی دوی ښوونځي ته ځي، دوی پلار لري، دوی مور لري، دوی نه لري، داسې یو ډول حالت کې چې دوی پرته له شور او له جنګه بل کار نه لري. چې کله میلمانه ولرو تر ډیر هغه میلمانه موږ ته شکایت کوي. زه وایم چې دغه د ټولنې لپاره او پخپله د کورنۍ لپاره هم ډیر درد سر جوړي. یعنی داسې شوي دي چې دوی پخپلو منځونو کې جنگي. زه چې کله په دې کوڅه باندې تیریږم د دوی د جنگ د خلاصي پر مال باندې تاسو زله داسې شوي دي چې زما کالي دوی دي هغه نه خیرن شي.
پاتون بهرام خیل په یو لیکنه کې لیکلي، د نړۍ په ډیرو مختلفو او امنو هیوادونو کې څوک ماشومان له کوره بهر یوازې نه پرېږدي. په اروپایي هیوادونو کې چې د نړۍ امن هیوادونه دي، هر مور او پلار مکلف دی چې خپل ماشوم تر ښوونځي بدرګه کړي او له ښوونځي یې بیرته راواخلي. خو موږ چې تر ټولو په ناوړه شرایطو کې اوسېږو، د ماشومانو د مسؤلیت په اړه په ډېره بې پروایي چلند کوو. دا چې ماشومان په کوڅو کې کوم ناوړه اعمال زده کوي، د نهمې ناحیې اوسېدونکی عبدالله په اړه وایي:
ماشومان چې کوڅې کې را بهر وځي، مورګانې دوی ته وایي ځای بیرون ته راوځي، دوی راځي بیرون کې بد فعلونه، بد ناوړه اخلاقي کارونه زده کوي. مور دوی بیرون ته شړي چې تاسو لاړ سئ مستیا وکئ، ساتري وکئ. دوی راځي خلکو شیشې ماتوي او دوی نه تربیه زده کوي، نه ادب زده کوي، ناوړه خبرې، مردار کارونه، تور شیان دوی بیرون کې زده کوي.
په ټولنه کې داسې کورنۍ یو میندې هم شته چې ډېره پاملرنه خپلو ماشومانو ته کوي. د میدان وردګ ولایت اوسېدونکې انیسه هغه مور ده چې تل یې خپل ماشومان د دې لپاره چې بدې خبرې او کارونه له بهر زده نه کړي په کور کې بوخت ساتلي، او اوس له خپل اولاد او له خپلې تربیې څخه راضي ښکاري او وایي:
داس مې ستر کړي دا دوه اولاده چې هېڅ نه مر لیدلی نه سیره لیدلی. ښه په تربیه دولس کلی مکتب ویلی، ماته چا ونه وې. معلمې شکایت رانغلو چې د لور تکرای دی، پورته دی، کورته دی، او پرین اول نمره، اول نمره ته دولسمه. کور کې مې وخت مې ورته لرو، مشکلات مې خپل حل کول، خپل ځان بدلیم په فشار وسطو دی مې غلي کول. راضي یم د خپلې تربیې نه، ډېره راضي یم، ډېره راضي یم د خپلې تربیې نه. ټول خلک مې د اولاد نه راضي دي، ټول خلک احترام او تلې دي. زه په دوو ماشومانو باندې پاتې شوم، نور مو بس کړل. د تربیې د خاطره دغه د باندې ماشومان چې زه وینم، او دغه سیاستران چې د اولادونه ډېره وړي، او بیا څه مزدورۍ کویاب کړې که کور کې هغه اولاد پرېږدي، دغه اولاد نه څه جوړېږي. زه یوه بېسواده ښځه یم. د ما په نظر باندې توغونه یې یو دوه مغه بس که پاید کن. دغه چې ډېرې زیګولې په کوڅو کې خوشې کړي، ورسه ناسته وي، خپلې مور چادرې ورسه په سر کړي وي، ده ته کنل بسته وي، د ما ته زړه وینې وڅیاسي، توغونه یې نه راوړل ښه دي، هېڅ باید رای نه وړي.
د کابل ښار د یو دولتي ښوونځي ښوونکي زهرا بیا وایي چې دا د کورنۍ مسؤلیت دی چې ماشومان په کور دننه په سالمه بوختیا او بوخت وساتي، او کله چې یې د کوره بهر هم بیایي، باید د کور غړي ورسره وي. داسې د ځان د ارامتیا لپاره بهر ته د ماشومانو لیږل کیدلی شي ماشومانو ته د ډېرو ستونزو زمینه مساعده کړي.
خپل مایندې د مسؤلیت په غاړه واخلي. دا چې ماشومان بیرون باسي، دوی ځانونه بیغمایي د لپاره دوی بیرون باسي، کیدای سي دوی ته ډېرې لارې دي چې نظر کې ونیسي. مثلا سامان بازی واخلي، دوی سره مصروفه وساتي، یا دوی سره که مکتب کې خو درس ورسره وي، نو کیدای سي مور خپل ورسره لوبې وکړي. یعنی داسې لوبې نه چې مور ځان بیخي له کاره وباسي، یو ساعت دوه ساعته دوی سره مصروف کړي چې دوی مشغول اصل په خپل لوبو. همدغه لوبې دي چې دوی اته ذهن روش کوي، مکتب ته اماده کوي، کودکستان ته اماده کوي. تربیتي نگانه باید دی ته یو ښه دوست وټاکل سي. داسې نه چې بیخي د باندې نه باسي، او د باسي مثلا پارک ته د لاړ سي، مثلا پلار د ورسره وي، مور د ورسره وي، یا مشره خور، مشر ورور د ورسره وي، چې دوی څه کوي دا یعنی تعقیب کوي، چې دوی څه رقم لوبې کوي، چا سره ګرځي. ځکه چې د باندې خو هر رقم ماشومان یې، هر رقم لوبې سړی سرته رسوي. کیدای سي چې دوی بد الفاظ، بدې خبرې زده کوي ماشومانو نه، چې هغه آینده کې ډېر په دې باندې بد اغیزه کوي.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
انجه ساره ما د کابل اوسیدونکې، دا د ما په نظر ډېر اشتباه خبره ده. د دې لپاره چې وخت چې یو مور و اولاد پیدا کوي، یا ماغم څلور پنځه دانه یا له دې نه ډېر، بیا هغه لیږي بیرون ته. دا د ټول ګانډې لپاره، د ټول خلکو لپاره ډېر مزاحمت کوي. اختطاف کیږي، په موټر وهل کیږي، خلک بیا یې وزنې بې تربیه کیږي، شوخ وي، ډېر خلکو ته مزاحمت کوي.
زمان مرزله د کابل ولایت اوسیدونکې، دا هیڅ خبر نه ده، ځکه چې محیط کې اجتماع کې هر رقم خلک اوسیږي، هر رقم ماشومان دي، او د هغوی تربیه خرابیږي، هغوی بدې خبرې زده کوي.
زاد الرحمن نو میګه مد لغمان اوسیدونکې، زه نجار ما، او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نورم، او دوستان د ټول وري.
قدرمنو دوستانو، دا چې ولی ځینې کورنۍ یا میندې د ځان د راحت لپاره خپل ماشومان له کوره بهر لیږي، او په کوڅه کې ماشوم ته کوم خطرونه مخ دي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې له ارواپو ماستر استاد ضیاءالحق شمس څخه کړي، چې اوریدو ته ستاسې پام را اړوم.
استاد لمړی پښتنه ودا سیمتره کو چې ځینې کورنۍ شته البته مایند پلرنه چې خپل اولادونه البته دې ته حسابي چې دوی د باندې لاړ شي خپل ځان لری کوي ولې د کار کوي د څه لپاره لا څه بولې تاسو
زه فکر کوم د کورنۍ هغه غړي چې دا کار کوي په خپل زیات رواني فشار لاندې دي هر څومره چې فشار ډیر سي د نورو زغمل مونږ ته سخت کیږي معمولا دا د رواني فشار د مخې کیږي یا د تنبلۍ او ناپوهۍ له وجې نه کیږي بعضې مایندې نه پوهېږي بعضې تنبلې دي ځان ته زحمت نه ورکوي
استاد کله چې ماشومان د کوره بیرون ځي او مور پلار ورته وایي یا د مور د خوانې د پلار د خوانې چې ځای لاړشي تاسو په کوڅه کې لوبې وکړئ دا به کوم مشکلات حل کړي په آینده کې ځان ته او ټولنې ته البته
د څو ډوله ستونزې را پېښولی شي د راتلونکي لپاره ډېر لوی جنجالونه جوړولی شي زه فکر کوم زموږ اوسنی نسل ټول که نه وي او یا اتیا سلنه په کوڅو کې را لوی شوی دی ځکه دا په دې ستونزې اخته یو چې نن یو اول یو شمېر مشکلات او ستونزې دي چې کېدلی شي د فزیکي او ځاني اړخه خپله ماشوم ته مشکل ولري یعنې کېدلی شي دا تهدید شي کېدلی شي سړک مخې ته لاړ شي کېدلی شي برق کې لاس ووهي کېدلی شي خطرناکو څیزونو کې لاسرسی پیدا کړي چې موږ مخکې کلونو کې داسې تجربې درلودلې چې ماینونو ته ورغلي دي له منځه تللي دي لاس یو شمېر نورې ستونزې داسې دي چې رواني دي کورنۍ پورې را ګرځي د کورنۍ عزت او ابرو پورې را ګرځي اجتماعي دي اړیکو پورې را ګرځي د راتلونکي پورې را ګرځي راتلونکی نسل دی د راتلونکي خوی عادت پورې را ګرځي ممکن دغه خاص ډول بې صبرۍ خاص ډول فشارونه خاص ډول رواني ستونزې خاص ډول کرکټرونه چې موږ نن لرو یا په لوړ سن کې پیدا کیږي د دې کوڅې تجربه وي چې موږ کوڅه کې تجربه کړې دي او دا مو ورو د نور سره عملي کړې دي او غلي مثلا ځان زبرونه مثلا بل زبرونه مثلا د نور زبرول نه خوند اخیستل مثلا غیر مسؤولانه ژوند کول بې پروايي د ټول هغه رواني تجربې دي چې کډر شي د کورنۍ نه د باندې په محیط کې تجربه شوی وي
ښاغلی استاد کومه مایندې یا کوم پلرونه ډېرې دغسې کار کوي چې خپل اولادونه ته وي چې تاسو د باندې لاړ شئ
په بېلابېلو ځایونو کې د جغرافیا د مخې فرق کوي په ښاري کورنیو کې په کلیوالو کې فرق کوي کلیو کې کېدای شي دا شی زیات وي همداسې په بېسواده میندو کې تر باسواده میندو کېدای شي دا ډول برخورد او کرکټر زیات وي بل هغه میندې چې د ماشومانو په رابطه باندې پوهه نه لري او خاصه تجربه او مطالعه نه لري دوی نه پوهېږي چې ماشومان خپل څنګه کټګوري بندي کې ډلبندۍ کې نو بنا په ټوله کې ویلی شو چې د بېسوادو د لرې پرتو سیمو او هغه چې هېڅ ډول د ژوند ځانګړې تجربه نه ده کړې په هغو کې د ستونزې ډېرې
تاسو داسې څه وایئ چې یعنې ماشومان هېڅ باندې لاړ نه شي که څنګه
نه داسې نه ده اصلا ولې د ټولو لپاره باید ځانګړې برنامه موجوده وي د ټولو لپاره یو پروګرام موجود وي چې د باندې تګ او کور کې اوسېدل دواړه ورته معنادار ډول سره د تجربې وړ وګرځوي پلرونه او میندې کولی شي یو تقسیم اوقات جوړ کړي او دغه تقسیم اوقات له مخې نه دوی هم پارک ته بوځي هم ښار ته بوځي هم وی ګرځوي هم کوڅه کې وګرځي هم لوبو وسایل ورته واخلي هم زده کړې وکړي هم د کورنۍ عاطفه ورته ورسیږي
هغه میندې پلرونه چې دا کار کوي مثلا خپل اولادونه د ځان لري کوي کوڅې ته لیږي اوس حل لري څه دي
اول خو باید موږ په کورنۍ کې ټول دا وظیفه واخلو چې د کورنۍ فشار خپل منځ کې برابر ډول سره وویشو په یو کس باندې چې میندې په غوږ باندې ډیر زیات نه وي ځکه دا خپل عمل دي ګرځي چې ماشوم لري کې لزانه د اول دوم هغه میندې چې تنبلي کوي هغه کورنۍ غړي چې تنبل دي او ځان ته زحمت نه ورکوي هغه دي اصلا پام وکړي د قصې ته چې هغه پورم ډیر راګرځي دي تنبلي له وجې نه داسې تربیه منځ ته راځي د ماشومان او د بوختولو او د غړي د روزلو لپاره هم کور کې دننه هم د باندې منظم مهالوېش سره برابر د رابطه جوړ شي یوازې په دې فکر نه وي چې د ماشومان د ډیروالي له وجې مونږ اوس کول لري کو او دا مو نتیجه اخیستي وي چې ستونزه حل سو ستونزه نه حل کیږي دا رقم نور یو شمیر نور د حل لارې مثلا فردي دي چې هر یو کس پورې راګرځي هغه خو اخلاق ته پکتو سره دغه ته پکتو سره د خپل نسل وروزو او د سې چپرل د جوړ کوسه هغه ډول چې غواړو راتلونکي نسل مو جوړ شي نه هغه ډول چې خپل ورته پیښ کیږي
ډیر مننه کوم
درنو اوریدونکو ماشومان د نن واړه او دراتونکو مشران دي نو راځي چې خپل راتونکو خپل جوړ کړو په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسو تربیه کې چاره
یو جام را کارا 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 raka yo jam raka 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 samchle vane shandhas khon ke paida ka raka yo jam raka 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 samchle vane shandhas khon ke paida ka
جامد وصال پجام سیرا کچ تازاشم یا مد وصال پجام سیرا کچ تازاشم 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 یا لکا حسین نصر قلم پتر بلا کا بلا کا یو جام را کرا 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 کا سمچلے ونے شمجھا سے خون پڑ پیدا کا پیدا کا پیدا کا پیدا کا